ستړي مشي اوریدونکو وخت د سهار 10 بجې په پیښور کې او د سهار 9:30 بجې په کابل کې او دلته په پراګ کې د سهار 10 بجې دي. په دې خبرونه کې مو زه نجیب امیر یو وار بیا هرکلی کوم. بیلابیل راپورونه را سره دي. اونیز پروګرام پام کوه هم د دې خبرونې برخه ده. خو په سر کې خبرونه جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لډیو ته وویل چې د راه نجات عملیاتو لوجې د بې کورشو مسعودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله لپاره پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لډیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشا سیمونه 300 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. ستنېدونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخخه ویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډیری اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبی وزیرستان نه کډه شوې وي. د بیرته ستنېدنې په تیرو 11 پړاوونو کې 14,000 پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي، خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د هغه د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عضب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنجشنبه او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړی دا چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې د ورېښمو لرغوني تجارتي لارې بیا پرانستل کېدو ته به موقع برابر کړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال اډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي وو او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه نه اخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي سپاتې دا نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال لړیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وه چې د ځواک او نړمې وسلې غیر موثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایه اچونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خاروال عماد الرشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي. بخانه غواړم دا ویره لیدل کیږي چې دغه کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شي. نوموړی وایي ناندرې د اګست په 9 نېټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن وژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلی و. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخوټه رامنځته شو. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي چې قانوني لارې پرانیزي او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې. اوریدونکو وخت د سهار 10:01 په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو. د هند او پاکستان ترمنځ په کړکیچ باندې دته راپور لرو. همدارنګه وبوري چې د باړې اوسیدونکو د حکومت د کمې پاملرنې نه شکایت کوي ځکه چې دوی قانوني سندونه چې برابروي هغه ورته نه تصدیقوي.
په شاکاس کې کوم لوی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی. موږ یو دستخط لپاره په میاشتو په کلنو باندې موږ ګرځو.
خبرې چې خبریالان باید د ماشومانو د حقونو په اړه راپورونه سره ډول برابر کړي.
بالکل تاثیر چې ډېر په مشکله به یو نیم کس پتا اوسه تاسو ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره بسن د ماشومانو باندې ریپورټینګ وسته کوي د دې ته په اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
په کابل کې د هندستان له سفیر امر سینا سره ځانګړې مرکه لرو. هغه مو د ریکا په غونډه کې د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر په نه ګډون غږولې ده. په پېښور کې د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه.
یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پوری به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پوری زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوي زمونږ مطالبات نه دي منل شوي.
نور راپورونه هم لرو او پام کا وخت پرونه هم اوریدل شي را سره اوسه. زمونږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. همدا شیبه خبر لرو چې یو 14 شوی ده خو د دې تفصیل به درته لږ شیبه کې درکو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې له پرون راهیسې جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په پرون له دغه سیمې نه د ټانک او شاوخوا سیمو نه د 300 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوې. زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
په سعودي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننبه کوره مسعود قبایلانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولی سره په سعودي وزیرستان کې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اول نه ورځ د نیمه قبایلی علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټول درې سوا شل کورنۍ چپکش دوا سوا اته څلوېښت رجسټرډ او دوا اویا ان رجسټرډ کورنۍ شامل وې. خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافلی کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نهه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زمون غک په میډیم یو شپږ سو یو اشاره ده. باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو د هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره دوی د عملې په زیاتولو غور کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو ته وایي.
په شاکس کې کملی وی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغه لپاره موږ وړوکي یو یو دستخط لپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې موږ ګرځو. موږ د ځوانان د پیښور نو خار نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پریدي هم دغه ستونزه څه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وي. بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیل یې ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینا یې روخ کی او په بل طرف دلته پولیس والا خلق کو ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ چا سره نه وي غو په جیل کې چي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس والا. چل دا مونږ کړه د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرول لور شي وی چل دا په تیرو کې ډیپټي دو بل چې کوم تحصیل دور دی هغه صرف دو کومونو له مخصوص کړی دی. د دنیا فرمونه د جمع شوي دي خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نوره عمله زیاته چې دغه ستونزه هواره شي. د باړې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي یې په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فرهاد شینواری او چې تاسو ته معلومات درکول. اوریدونکو، په جمرود بازار کې د یوې چاودنې راپور لرو. په لږه شیبه کې به موږ د خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو لومړني راپورونه وایي چې د چاودنې په ترڅ کې دوه کسان لږ تر لږه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. مونږ سره اوسه په راتلونکو څو شیبو کې مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګه کړو. په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ ورکړل شو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی د حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس ومومي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
په ماشومانو باندې د زور زیاتیدو رپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو روزنې روزنې په موقع د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایریکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتیدو مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زموږ د خیال د منستې د خیال چې کلټرا موشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نورې نو زموږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي. خو زموږ جرنلستان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کې پیسټي بیلډ کول غواړي. دوی ټرین دي، دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګیل سټډم چې رپورټینګ کوئ نو اسا کوډ اپیتکس فالو کوئ نو موږ ځکه ضروری ګڼل چې موږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څنګه مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتی داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته د احساس نشته او یا ډیر دغه پراپرلی هغه سره سینسیټایزیشن دی دوی نه دی شوی. نو زه به دا ووایم چې آلموسټ نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډیر په مشکله به یو نیم کس به تاسو ملاو شي چې هغه به د دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به د ماشومانو باندې رپورټینګ به څنګه کوي، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خو د ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي، حقوق بیسټ وي، مناسب وي. خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم داده چې د خلکو بشری حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو عرب ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرپشن یا درغلی پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوه میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 نورو پر ضد پلټنې روانې دي. زموږ همکار ربیع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د سند صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې د اتوار په ورځ د سند صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتساب بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 20 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی. نو اوس په دې حوالې باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو په کار دادا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
آپریشن غیر جانبدار اور آپریشن دے ٹولو نو ہاں ہو آپریشن دے ٹول تمام برائیں پہ سندھ کی دی تمام برائیں پہ بلوچستان کی دی تمام برائیں پہ کے پی کے کی دی پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں ہیس کرپشن نشتے ہیں دا مالا ڈیر افسوس سے آپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلق خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وچ 13 ہفتہ رینجرز لخوا د پیٹرولم پخوانی وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین د کرپشن پ کیس کی دریمیاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړی د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړی دي.
زمونږ همکار رابعه اکرم خان ماوس ورزو خیبر جنسی ته لکه څنګه چې وړاندې مو ویل هلته په جمرود بازار کې د یوې 14 راپورونه دي. زمونږ خبریال فرهاد شینوار همدا شیبه له غزایا د ټلیفون په کرخه را سره ده. فرهاد کوریدونکو سره معلومات شریک کړي، دا 14 کوم ځای کې شوې ده، څومره مړه ژوبلې؟
جی دا 14 د خیبر جنسی په جمرود تحصیل کې شوې ده. دا محل زه په موقع باندې موجود یم، د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ چې کوم دفتر دی دا غي په دفتر په دروازه کې دا 14 وشوه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ شهاب علی شاه د وینا تر مخې دا یو ځانمرګي برید و چې دلته کې ترسره شو. د دوی د وینا مطابق په دې 14 کې خوښه شپږ 50 تنان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي، دې تنه پکې مړه شوي دي. په دې کې یو خاصدار دی او دوه پکې عام کسان دي. د پولیټیکل ایجنټ دا هم وینا وا چې څلورو کسانو حالت پکې نازک وي. دوی نه چې کله موږ د نور تفصیلات وغوښتل نو دوی وویل چې په دې 50 کسانو کې یوازې 15 خاصدار زخمیان دي او باقي چې کوم دي دا عام خلک دي، لارونی دي چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته روانو یا هغوی تحصیل ته د ننه وتل یا بهر راوتل. دا پکې په نښه شوي دي چې په دې کې یوه زنانه او ځینې ماشومان هم ژوبل شوي دي. دا وخت زه ګورم چې کوم ځای کې دغه پېښه رامنځته شوې ده، هغه ځای نه د ځانمرګي برید کوونکي هغه اعضا راغونډېږي، دغه ځای وینځل کېږي، فایر بریګیډ یا د اور وژونکي چې کومې لارې دي هغه هم رارسېدلي دي. دلته کې ډېر زیات امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي.
فرهاد،
خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دا وینا وا چې په خیبر کې لوی پوځي عملیات دلته کې روان دي او دا د هغې ردی عمل کېدای شي.
فرهاد، د دې ځای په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ، دا آیا د پېښور او تورخم ترمنځ په لاره باندې په جمرود بازار کې د ای پی ای دفتر دی که کمبل ځای کې؟
بالکل، دا پېښور کارخانو مارکیټونو نه چې خوښه 15 کیلومتره فاصله باندې جمرود بازار راځي، هلته کې چې کومه تاریخي دروازه باب خیبر سره په یو څو ګزه فاصله باندې دغه د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی. چېرته چې د جمرود خلک راځي، قومي مشران راځي، دلته جرګې مرکې کوي او خپل نور سرکاري ضرورتونه پوره کوي. بالکل، دغه 14 چې کوم ده د جمرود چې کوم لین اخیستار دی چې دا د خاصدارو دلته کې مشر دی، دا ګاډي په خوا کې شوې ده
او خپل دغه خپل بچ ته پولیټیکل ایجنټ
راوتو چې دغه 14 په وسو.
فرهاد، په خپل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې ژوندې پاتې ده؟
بالکل، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ هم ژوند دی، خطر دی او چې کوم دی خاصدارو لائن افیسر دی تحسین الله هغه په دې کې ژوبل شوی دی.
او دا د تورخم او پېښور ترمنځ چې لاره د کارخانو ترمنځ اوس د ټرافیکو په مخ خلاصه ده که بنده ده؟
بالکل، دغه لاره تر اوسه پورې دواړه مخ ته تړل شوې ده، ټرافیک په مکمله توګه باندې بند دی او د غزیتا عام خلک نور پر خودل کیږي.
صحیح، او تاسو معلومات څه دي؟ لمرني معلومات چې د پیښې پړه چا قبول کړي؟
نه، تر اوسه پورې د پیښې پړه چا خپل غاړه نه اخستې.
ډیره زیاته مننه. په جمرود بازار کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار او تاسو ته نیخ پنیغه معلومات ورکول چې لږه شیبه وړاندې دغلته د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګي برید شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو پر اساس په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. دوی دا راز وایي چې د څلورو زخمیانو صحیح وضع د اندېښنې وړ ده. او اوس هم یو بل راپور د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې منځګړیتوب اجازه نه ورکول کیږي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاری ته اړ کړی شي. قاسم سلامل له کابل.
سر له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس هم د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریس ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
قسیم سلامل په کابل کې. بیا هم د قسیم سلامل راپور. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې او پیښور شورا دیرش غړي نیولې چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وې. په دغه پلان کې د افغانستان په صدارتي محل ارګ باندې د برید پلان هم شامل و. ورزو کابل ته د قسیم سلامل نه د دې راپور جزئیات اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د دې سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وې. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کسه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکرانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او 16 تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسله والو په کابل ښار کې د 14 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلام ستوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسله والو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
لسنیمه بجې کیدونکې دی په ټیک لسنیمه بجو به تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. لگا شیبه وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګي حمله وشوه. په دې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بېکوره شو محسود قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیما قبایلي سیمې ټانک او خوشا سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر سټنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرانس ریکا کوربه وي. کانفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې خونکو ته خبرداری ورکړه چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجان پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لری پروت خارګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بیساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. دا خبرونو لندیز مو واوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه مو تاسو ته پاره غوړه کړی دي. راپورونه به هم اوري او د اونیس پروګرام پام کوه هم په دې خبرونه کې شامل دي. زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاری په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوري. تاسو را سره اوسئ په لږه شیبه کې تاسو ته د دې مهال د مطبوعاتو ته کتنه درورو. البته د کورنۍ یو رسپانو
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. پانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ځلې نه سیمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابی ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چرته چې دا به منتخب نمائندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي. هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابې لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادي سره د کار کولو موقع ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل مقابله کې ناکافي دي. په دې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. باید چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړی شي. ادارې وایي د پخوا په شان که ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنګ شروع شو، نو په زیاده دي چې ولسي مسایل هوار شي، مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیر کلي کې صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي، بلکې یو بل سره تړلي دي. نو د دې ترمنځ د ولسي مسلو حل لپاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پخواني صدر او د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخواني صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلي کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپلې مطالبې نه منصوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایاتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیر کلي کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شان د ایم کیو ایم په استفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر ثالثی شروع کړې وه. نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارولو لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتېدای شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رئیس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع برابروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وشي. د دواړو مقالو مهمې برخې د نساجمل
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 3.5 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله کې د ستمبر په 5 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله کې که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلی دي چې د افغان حکومت او په دغه هواد کې کارکونکي نړیوالې مرستندویه ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهم موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نشي کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه،
دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیر مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو. ما ولوسته، زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2000 لسمی رادیکال لمی میاشت رئیس موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله شغلی کرزی ولسمشر وو کړی، او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي، او د دغه هیواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو.
په کابل کې د هندوستان سفیر امر سینا څرګندونه تاسو اوریدئ. له امریکا خبریدونکي فارن پالیسی مجله لیکي چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیابه مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خنډونو د لرې کولو کوشش نه دی کړی. په مقاله کې راغلي چې دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي وکړي، او بیا دې د لویو موضوعاتو او ستونزو په هکله خبرې اترې وکړي. بشیر ګواښ د دې لیکنې غټې برخې دروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلي چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې تر دې چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي، باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړي په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخاړی، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمن د قامی امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنا دي چې دواړو غاړو ونه شو کړلی چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځله د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوځ او دغلته مذهبي ډلې وایي چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړی او باید چې د پاکستان برخه وي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیږلو هم کشمیر له هند جلا نه شو کړلی. هند بیا وایي چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ دی. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوې دلی یې نه مني. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې ښودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوي دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي د کشمیر پر مسلې پورې نه ختی دی. په مقاله کې راغلی چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پر لویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. هغه زیاتوي چې پر کشمیر د پاکستان پالیسي هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوز د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
بشیر ګواخ مورید اوریدونکو اوس د اونیس پروګرام پام کوه وخت.
السلام علیکم گرانو رنگا رنگ ٹیک سنو او رنگا رنگ پریشنونو سوجلو او ریدنگو نار آڈیو کمال دے او دا بیا گرگین جمال دے گرگین جمال مرچکے اصلی اوریجنل زیرو میٹر نوی خبرو ندی نوی توپو ندی او نوی ٹکان دی تاسو یری گئی ما دا حق ٹکان ندی چی توپونا تمنچے او کلاشن کوپونے کوی او نا دا حق توپونا دی چی ٹینکونے غرزوی بلکی دا ٹکان او توپونا اگ دی چی دو نمبر آفیسران دو نمبر سیاستدانان دو نمبر لیڈران او دو نمبر وغیرہ وغیرہ غرزوی چوک وایج پدری میاشت کی بکیس راولم چوک وایج پدری میاشت کی بلوڈ شیڈنگ ختم کرم چوک بیا وایج پدری میاشت کی بد عدالتی زاڑ او نوی کی سن ٹول ختم کرم چوک بیا وایج نوے ملک نا پرسان جوڑوم چوک وای اگر زوڑ بیر تھا پالش ہوم چوک وای پیٹرول ارزان کوم چوک وای اڑا ارزان کوم چوک وای روزگار پیدا کوم چوک وای اگر زوڑ روزگار ختموم چوک وای زڑے ریل گاڑی تیزوم چوک وای نہ ل چائنا نہ نوی گاڑی راول چوک وای وسلوال ختموم چوک وای نہ نوی برتی کوم چوک وای امن راولم چوک وای چھنا امن ختموم چوک وای چھ بچانو تہ پولیو ورکی او چوک وای چھنا د پولیو کترے خبردار چور نہ غرض دا چی ہر چوک وای چھ ز چھنا چھ جوڑوم نی چھ جوڑ کر او نہ چھ رو بس پوچ کلک بیابانی خیالی باغ را تو جوڑ کرے دے اچا چخ ویگی وائی باچهی دا سری دا زوی دا ہر سڑے برغزو وائی دا ہر چا خپل باجا او خپل سرنا دا ہر چو خپل خپل تکان کیوی او خپل توپونے زمونگ یعنی خلگو پخوا را اڑولی دی زکنو زدوی توائم چی ویگرزوی بچیا کم پا پیسو دی نو گرانو او تر کرزو لاندیا اوری دنگو دا وقت زمون سر پا سٹوڈیو کی تشریف لری خاغل وزیر بے محکمہ موصف درے وارا دا جالے ڈگری پا کیس کی دنن شوے دے دو وارا میپ والانی والے دے او شکوالے دے درے چلور وارا اغواکاران شکوالے او تختوالے دے درے چلور کی سن دا افائی دی دا بجلی پغلا کی ہم درے چلور وارا لٹرانسپرمر نبے برخ شوے دے دا جالی اوٹون دا استعمال کیس لا اوسم پا عدالت آلیہ کی روان دے خوبیا ہم دے چوائی تاسو بیایو سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن دا او مرکبان پانا دا تو تکی شکری.
ډیر ډیر مانانا نو ګرانو او دوغ کسابانو زده اوریدونکو زما د نن میلما څوک دی او څه خصوصیات لري دا خو تاسو واوریدله نو سیده ورزو. السلام علیکم وزیر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو خیست
تاسو به زمونږ څه خدمت وکړې؟ خپله نه وزارت لري او نه صدارت نه قدرت لري. او بخنه غواړم د دې کیسو وروسته خو بی ادبي معاف عزت هم نه لري.
د دوی د کور سپېره شي، د دوی د کلی د ایران خان د درنې میدان شي، د دوی د کور د پسو ګند شي، وزیر وم فقیر یې رانه جوړ کې.
څوک خې و چا ته بدواوی کوې؟
دغه د لستوڼي ماران دا د یارانو په بڼه کې دښمنان درخیم. سم دم وزیر وم د پاټه د چیرمین صاحب سره می خط تعلقات، هم پیاله هم نواله، هم ګلاس او هم کاسه. بس دغه بدبختانو زمونږ تر مابین یواری خو تور دیګ تیر کو، بیا یې تور پیشو تیرک. چیرمین راته چورمین شو، دشمن می شو، نیب می خلاف شو. یو کیس د جعلی ډیګری، بل د رشوت، دریم د کمیشن، څلرم د پولوشن. بس یو د ګورباچوف د مرګ کیسې نګړو را باندې جوړ، نورې ټوله جرمونه زما په کاته کې راواچو.
نه ډګرې خو دې جالي ودا خو رښتیا دي که نه؟
څه شي دلته اصلي دي؟ دلته هر څه جالي دي. دوایانې جالي، فیکتریانې جالي، ډالران جالي، روپیانې جالي، محبتونه جالي، مجنونان جالي، لیلاګانې جالي، مقابلې جالي، مکالمې جالي، تقریرونه جالي، لیډران جالي. په دې دومره جالیانو کې که زما یوه ډیګري جالي وخته نو څه کفر وشو؟ ما خو یوه ډیګري جالی جوړه کړې ده. ستاسو په ملک کې خو د انټرنیشنل جالی ډیګریانو فیکټري ونیول شوه. ظالمانو خو پیرنګیان ملا په دغه بلا اخته کړي وو.
لیکن تا خو کمیشنونه هم اخیستل کنه؟
نو څه وشو؟ کمیشن خو اوس فیشن دی او بیا ما کم په زور اخیستی دی. اوس نو که یو شریف معزز ټیکهدار، تڼېدار، تحصیلدار تا ته په مینه او محبت په تحفه کې د سوغات په بڼه کې یو څه درته راوړي، نو ته بې څنګه زړه ور ماته یې مڼې؟ او بیا دین هم وایي او شکر دین هم چې په تحفو مینه زیاتیږي که نه؟ وای مینه په وړو راوړو زیاتیږي. یو څه نن راوړه، نور به بیا راوړي ما یې نه.
آخا خوشو چرا یاد می شو دا د جالی وټونه بیا څه چکرو؟ وای یو دی خپل وو، نور ټوله وټونه دی د نورو دا استعمال کړي وو.
وم ستاسو یې پسه؟ ستا د پلار وټ می کاست کړي وو که د بابی، د نیا که د بیبی؟ د خپلو رشته دارانو وټونه می کاست کړي وو که نه؟
نو چې هغو خپله نکړه استعمال، تا ولې استعمال کړی دی؟
یاره چا صحیح ویلي دي چې د ښځو عقل په سینډلې کې وي او سینډلې هم هغه چې په کیچړ کې بندې وي. بې عقلي ما چې د چا اوټونه استعمال کړل هغه ټوله مړه دي، څنګه استعمال کړي وای؟ شناختي کارډونه په کورو کې فارغه پراته وو. اوس که ما د دغو مړو له شناختي کارډونو نه کار واخیست، ستاسو ته څه تکلیف در رسیږي؟
نه، او ځینې خلکو خو دا هم ویل چې تا وټونه په پیسو رانیول.
حول ولا قوت. اوس سړی څه ورته ووایي؟ ستا وټونه مې رانیولي دي چې مفت چا استعمالول هغوی په خپله خوښه استعمال کړل، او چا چې خرڅول د هغوی نه ما په پیسو رانیول. که یو خوار غریب سړي ته ما یو 100 روپۍ ګټه ور ورسوله، نو ستا په ګېډه کې ولې درد دی؟ بدنیتي یتیم چکی.
لیکن ووټ خرڅول او رانیول خو جرم دی، ناانصافي ده، بې ایمانی ده.
ته کېنه د ایماندار لوري خواري د پوټري، ته څه پوهېږې په سیاست او په پولیټیکس؟
هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وای محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. زما بیا دا فلسفه ده، بلکې زما نکاح ایم این ای خوشبخت خان ټکری دا فرمایلی دی چې د الیکشن په ګټلو کې سب جائز ہے. سیٹ پا ککا نور ټول شان کچا سی، ڈگری جالی والا، ووٹ پا پیسا والا، کاغ نوی پا دکھے والا، کاغم نو چلے دا پا ڈنڈے والا، کاغم نوی پا دوکھے والا، پٹیکے والا.
یو یو دا پٹیکا بیا سنگا خستل کی گی؟
ہم دا غا خوتر ٹول والا او شاٹ کٹ لار. سوک چی دا الیکشن ریزلٹ یعنی نتیجہ جوڑوی دا غوی سر خبر اوکڑا.
ستا مطلب دا دی چې الیکشن کمیشنر؟
او نه یار، کمیشنر خو څوک د مولی له نرخه لا نه پوښتي، بلکې زمونږ الیکشن کمیشنر ته خو د الیکشن په ورځ د خوب شپږ ګولۍ په چایو کې او لس ګولۍ په شربتو کې ورکي، هغه خو خوار بیده وي که نه.
نو بیا ریزلټ زما مطلب دی دا نتیجه څوک جوړوي؟
پیرانان د نورو ملکونو د انتخاباتو نتیجې خو د الیکشن نه وروسته جوړیږي، زموږ د الیکشن نه وړاندې جوړې پرتې وي که نه. سر خلاص که.
دا څنګه کیدای شي؟
ولې نشي کیدای؟ دا ملک ناپرسان دی. د دنیا پولیس والا د واردات نه درې ګنټې پسته د غلا یا مجرم پته لګوي. زموږ پولیس والا ته درې ورځې وړاندې معلومه وي چې غلا په کومه علاقه او په کم کور کې کیږي.
نو بیا دوی غله ونیسی؟
نه.
ولې؟
چې غله راشي دوی ویده شي.
کمال دی.
آخه زمون کرکټ وګوره، درې ورځې وړاندې له لوبغاړو ته معلومه وي چې دا وارې به میچ بایلو.
یو یو هغه څنګه؟
کیپټن ورته وایي، کوچ یې خبروي، منیجر یې مجبوره کړي چې میچ به بایلو.
ولې 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 اخیر ولې؟
سټه بازی توتکه، سټه بازی.
توبه 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 توبه.
وای حالا به خبر شي چې تالو جیبی ته ورشي. مونږم چې د ټیکدار سره خبره وکړو، بیا نه د ووټ ضرورت پیخیږي او نه د ووټر، بس د بوټ ضرورت وي. مونږ ویده یو پیټې د ووټو نه ډکې شي کنه.
دا د ټیکېدار نوم دې نه راوخوي؟
ای ورکه شه سازی شي، ولې مو په غاړه کې ورسره شي؟ دریامی مگرمت سیبیر خود درته و میویل چی پیرانان دی پیرانان.
ای تا خبر خواورا
خانه دی خراپا نشا، دا تو تکی اس منگم خراپا بی یا بیڑا غر کی اغا غریب پا چگو چگو او فریاد فریاد ان ڈائریکٹ در توائی چی پیریانان پیریانان پیریانان. ای خانه خرابی دی پیریانانو پا زالو کی گوتی موا، اس منگم خراپا بی. نو گرانو او پیریانانو کتلو او زپلو او ریدنگو، دا دین اولان دی چه منگ هم خراب شو، سیدا زو سیاسی دکشنره تا پا دی برخه که با منگ تراخی جناب سنیاسی بابا دا سو سیاسی تکو دنیاوی ماناوی. نو ستاسو تکی او دا سنیاسی بابا جوابونا.
سنیاسی بابا زمونگ اول ٹکے دے مشیر، دا دے مشیر مانا را بخیا.
مشیر حقا بیکارا او بیروزگارا لعقل فارغ شخص تا ویل کی گی چی خپل کوروزان خبر نمانی او دای لوی لوی حکمرانانو تا مشوری ورکی، کار دلس رو پونکوی تنخوا پلکاو اخلی او د ده مشوری بی چی و برز ده حکمران پخی پسر واوری او ده ملا کمانه غوطی ورماده.
ده سفیر چه توایی؟
ده حکومت اغا استازی چی پخپل ملکی سوگ ده شو تل نرخ ناخلی زکنو ده باندی ملک تا واسطه ولشی، او التا بیا ده تر طول ضروری کار داوی چی ده خپل فیملی ده پار ده آغا ملک ویزا والی او بیا ده ریتایرمنت پستا یو سوش پی ده خوند التا تیری کری.
او سنیاسی بابا ده وزیر بیا ستوائی؟
د وزیر اعظم هغه چمچا چې څومره تیز او خیار او مکار وي هغومره به یې وزارت ښه وي. چې وزارت ښه وي نو پوه شه چې له تختې نه به تخته شي، له بدبختۍ نه به بخته شي. هو پام کوه چمچاګیري ته زور ورکه، گنجه ته وایه سوڼوره، بې عقل ته وایه بختوره، کمزور ته وایه زوروره، ویروندوکي ته وایه زړوره، او ګیډوره پام کوه پام کوه، ای بریتوره تا ته وایم پام کوه او پام.
مدرسې پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.